ساخته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپروو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 افغان له خپل هغه 22 هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 او یوه 30 کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سر ګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې ده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې د لږ تر لږه 5 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تېره شپه د روسیې د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي. په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب وایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخ کې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان اگست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمه د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نسی تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 16 اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربا هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي. د اتو ویکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویم سیالي کې بیا جنوبی افریقا د وو ویکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلی سي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اوري چې په کونړ کې په وړکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بېوزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیاتي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې پخه کې ځاني سپلې ماشومان کې ورو کې پخه پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږکال حاصلات کم دي.
ژړې کړې دي چې لاج ګرسرانه لري دنجر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلهاره درخته ګرد درختې دغه شان دي او نه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشیزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکی د بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15مې څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2020 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوه سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د پولیسو ترڅنګ پزرګونو پوځیان ګمارل شوی دی چې د شهر امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایی چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلی دی چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو د خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته مرسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. که څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومانو ته ورکې پخ چې پخ نه کې اندسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې و چې واده شو.
سمای و هم سیم په و چې د شپغم ټولګي څخه واده کړنه، او سجون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکولې، د کور په وسل باندې نه پويګې، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويګې. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړ ټولګي او د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې دنجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي، او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي، د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي، دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکو ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې شي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای شئ.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغه کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو اساسولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په اساسیتو په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسما شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي لالمته د یو شمیر برخوالو د نه رسیدو له امله دا جرګه یو ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتی پېښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چاري مخته یووي. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړي وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د توري نندارشته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بللاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف یې څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لویې جرګه بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزورو بغلرون کې وایي سرشکالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپرغوژي وو د جړی مرستې کې د انزره ګرځې را ټوکړل
له باغه حاصل تر لاسه کوي، خو د کیفیت په اړه نه هیلې دي.
خو د فخار کم نه دي، څه کاله ما د فخار کم نه دي، په فکر منه انزره خرید په 6000 کې دي، په 3000 کې دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انزرو یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرز لامل سشکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه، خو سشکال نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سشکال زموږ د انځر حاصل ډیر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال 15 خروار نه پرکی. ژړی کړی دی، چیلاج ګرسرنه لري د انځر، ډیر سره کمزوري دي. دا شان پکښې کې دي، بل هر درخته ګرد درختی دغه شان دی، ونه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی، مانا ګر باغ د پخوانی مینه کوي وس، مانا چې دولت دا و چې دوا وي شي پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري، ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي. خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري، وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
شاش کال به دا جړلی و د سپرغوژ مراجع وکړي، نو انځر ډیر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړه وه، اوس 100,000 یا 200,000 جوړه یې. بازار ډیر کښته دی، پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅېده، اوس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیک په سمه بیه خرڅ او خدمت راته برابر کړه.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا 1000 بټې 1500 بټې به یې. شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوړې او د جړی مرز ډیر وکړي. دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه ځګي وس 1500 شل لکه جوړول. شاش کال پر 15 پر 14 لکه پرځه ک پراته لکه ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبه یې ولري. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی، مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر ټولول کې مشکلات لري. ولې که خپل تاجرانو ته ویزا ورکړي سي، هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډیر سي، او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتار ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرن ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.
د میدان وردک په مرکز کې یو زدکون کې نوی تخنیکی وسایل جوړ کړي. د غزدکون کې د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولاریزې برېښنا کار کوي. دا هم په دې اړه راپور.
اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردک ولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زدکون کې دي چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان می چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولې ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې، دا شیان ما اختراع کړی دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول په کار ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل، دا سکواټور مکمل کړ. لږه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولاري برېښنا کار کوي. نو موري وایي چې دولتي مسولین او سوداګر ملاتړ وکړي، کولای شي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي، لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دي. د اندې تر څنګ تیار ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصي لګښت جوړ کړی دي. د دې شان څخه هدف ما دا و چې خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي، همداسې در دې تر څنګ غو تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي، کوم کارخانه یې هغه کې زه کار وکم، د خپل هواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کما. ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم، دې کې سورای وکم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هغوی زیات کوشش کوي، شپې نه وخت پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله پس دا کار کوي چې ډیر زغ خپل کار کوکم، تخنیکی شین جوړ کما، ټانګونه تیارې د ماشينډري د شین زیات جوړ کما، خپل وطن ته خدمت وکما. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څغه نه دا وسره کړې کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزي خپل کارو کې، یو بل کومک څوک مو سره وکي کنه، د نور بنده ذهن تیزي خپل کاروبار به مخه ته بوزي، کومه ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مو خو سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي د تورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعض داسې شاګردانه مګلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته ویم چې په افغانستان په سطح به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره مونږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې مونږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي.
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي، هغه بل ازيات لاسترورنی هم ولري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي اړوند د شوي خيلو د لومړني شونزي د زده کوونکو شونیز بهیر د شونزي د وداني د نشټوالي او د درسي توکو د کمښت لکبله اغیزمن سوي دی. زده کوونکي او شوونکي د شوونځي د وداني او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني خوانځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې خوانځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کینی او بیا په نوبات د خوونکو لخوا هغوی تل وستونه خودل کیږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیرو د لومړني خوانځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد خوانځي درې زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپل سنزې مشال راډیو سره داسې شریک کړي.
زاهد الله ضبط لارم څنګه نیک پسین کې پینځه لاس کسان دي کې درې خیمه دي لپاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي لا واوروي د خیمه راڅکیږي مونږ درس نه شو وایلای.
نو مې سمې غلا دی څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپږ سیمه دي دلته په یو خیمه کې دوه سیم په دي تمیر چې جوړ شي به ډېره ښه ده.
رشید بي ګوغړی چې تل نه کتابینه وایي خو نه کتابینه نشته، د موږ خپل درې کتابینه دي دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیره ایره محتاب جوړ شي رغه چې د والدین نرګرده شیل ته میک سبق نشي اله میټر یې دره تیریږي هغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوای دادری خیمه هم نه درلودي او له ناکامۍ په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلی د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو مونی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمونه به کمبال یوشا برشا کټینا غدلا یو کار به پوجن خوندې کړي وي. چورلا سو دوا کول کې می تخمیر وړې کورم په بور برشوي دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یوخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خدای تمیر جوړ شي کنه بیا چې خمی می تشبیک دنه بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلډوري ته په خوست کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول حقوقسمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوندزی چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره موږ پلان دی وزارت مقام سره شریک کړی دی، د ولایت مقام سره مشارک کړی دی. ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي، اساسي تعمیرونه به ولې کېږي. ان شاء الله په راتلونکي بودیجو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی، دا به هم په نظر کې نیول کېږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تنکي زلمیان په څه باندې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم له 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او هغوی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغه قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کړی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړي چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږدوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهه ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهه لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسی تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه 11 فصلونه او 8 مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یاد ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډیر انتقادونه ورباندې کیږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوی ولسمشر انتخاب له سیاسي پټاپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن له خوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډې کړې چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب د اصل کې د چې پرون د 46 ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حمله کې د لشتلره 500 ملکی اوکراینیانو د وجل کېدو خبر ورکړ سو. د لوبو له میدانه
That was definitely out.
هر اونی د آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسترالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوان اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپوهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادو سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوي دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفي الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام احمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلاديش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپچونکو کې د استرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولې دي او د نیوزیلند بلې توپه چوونکی امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړي دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سلو دیارلس منډې جوړې کړي دي او د انګلند ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمد زی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس تکریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پرې اسانه کېده، بال هم ډېر زوړ شوی و، خو مونږ ایز اے بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښه ځای کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه یې سره په لاس ورنه کړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې و هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اتاس اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس و او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالنګ کې کانفیډنس را کړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګس کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ و البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالنګ کوو، نو یو خوانه سپورټ و بلې خوانه رنز یې سارول، دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالنګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو،
شروع کې سهار دی او شپه تیر شوی وکټ لګ مانسون هوا ګورو چې یخه دا بادم چلیږي نو زمونږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې ایټ لیسټ ډېر دواړو کې یو آؤټ کړو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دی ان شاء الله بیا هغې نه وروسته نور بیٹسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپٹن په کار دا دی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی کوشش مې دای چې چېرته بالنګ سخته کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات دی زه ډېر وخت بعد انجری مینې انجری تیره کړه تقریبا اته نهه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما ته هغه خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري چې راغلی
همدارنګه اوس په د مایپر ستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واورې
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کېده نو دغوی پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلی و دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالنګ ته راوسته هغه ډېر ښه بالنګ وکړي او څو ښه بالنه وکړه دا میچ موږ ته بېرته راوړو بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلی او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومند ماشاءالله ډېر ښه بالر ده او د افغانستان ډېر ښه آینده جوړېدلی شي نو اوورآل د موږ ټیم کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بالران ما وکړ میچ خو موږ سار چې کله راغللو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سونه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډکلیئر کوو ځکه شپېته اوور موږ ته پاتې کېدل او درې سوه نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې مونږ تقریبا دوه سوه نهه پنځوس هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما وویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې به خپل ایفرټ او هارډ ورک نه پرېږدو نو هغه سي مونږ وکړ تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم کدوې په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډېر خلو وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړو بالکل څه هم ډېر ښه نه و ځکه دوړ اننګز کې پچ لګ بیټنګ ته جوړو بعد غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه وو خو خو پریکټس شو او خو میچ شو ان شاء الله راتلونکو نور میچونو کې به کوشش کوم چې د نور خو پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خو موخه دی موږ لپاره چې دلته ځان خو پریپیر هم کو او په دغه میچونو کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوی دي هم که لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د سی خزوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدلی او ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو اوورال دا یو ښه ټورنمنت دی ټولو لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سی ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګه سوخه کولای شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته کې لوبغاړي پرفارمنس کوي معنی دا چې هغه خلوبغاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوی منډي کړې دي د خپل لوبي په تړاو داسې غږېدلې ده
سرنګ چې مې لوبم و سر کې دوه درې نفر زر اوټ سول کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالران هم ډیر زیات خو بولینګ کو دا چې بیا نوی رنز مې اخر پورې وکړ ان شاء الله زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سنزو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو ایفورټ هم ډیر کو اګریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوجه نو موږ سر کې لک ډیفنسیو لګیو ګورست ورست چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه موکړه چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپک رنز وکړل یو چې دا کتا چې وسل وخت می وکړل د فم نوی وکړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 ان سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه ختمي یو نیم سل 200 م ټیسټ خو دې کرکټي سه پلیئر په کې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعا خ کرکټ یو کو پزر پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څنا څه په خپل پلان کې ډېر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره بدی کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبي کړی وي دیغه په ځای باندې داس یو څنوي کسان راغلی وو چې هغه لږ سناسري دي سره بال سره یا د ټیسټ لوبي سره ناشنا غونتی وو یو سناسري لاته د مو د موږ په بیټینګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وزنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله خو لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټینګ ارت نه ماشاءالله خو لوبغاړي د عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیخېدل شي اغه او خيار دی اغه ټایم یو څوک چې دی پیچ نه فائدہ واخلي یا دی امغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو اغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ یغه ډیر بهترین اننګ وک همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډیر خې اننګ وک فسی کړي اننګ کې انده شي بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کړ خې اننګ وک دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا غا د سلور کرکٹ سره مطلب دومره ندی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلون کې د غوړې وړې غلطیاں یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټ د فوټبال لوبغالو تورزو د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلون کې پړاو لپاره د بیلابیلو زنونو ترمنځ د لارموندنې سیالي پیل شوې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالي پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګ د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتو پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلېدل دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ساوکتو پاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکخ تو پاچون کې او د تورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وی او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبیده په پیلو به کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیز توګه په ټورنمنټ کې دوه ویشت وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلو به کې په صفر وسوځید. د ولد چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یادې لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ درې لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن دوه لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼې ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 400 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړي دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به دوه نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولې ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شاملې دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوست هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، میتھ ہنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلن پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیئرز، ایش سودی، تام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینګ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریس ویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبېږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 118 منډې جوړې کړې وې.